السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د موسیقي دوه ساعته پروګرام مو واورید. اوس هم د خبرونو او راپورونو وار شو. دا پروګرام تر دریو بجو دوام کوي. دوی منی مې روغتیا د ژوند شتمنی په خبرونې ته ځانګړي شوي. خو لومړی نیمایي کې راپورونه او خبرونه اورئ. په مهم راپورونو کې دا چې مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو امنیتي حالت په د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم مدني ټولنې له افغان حکومت او نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین د جنګي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا دي ورکړي. نو دا خبرونه تر ډیره د کندوز او نور شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت په اړه راپورونه او خبرونه ته ځانګړي شوي دي. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي او رینن په قرغیزستان کې خلک د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رایه چونه پیل کړې ده. دا هم اوري چې د اسرائیل د بیت المقدس زاړه ښار ته د فلسطینیانو پر نوتلو د دوه ورځو لپاره بندیز ولګو. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمل شارف دراوروي.
سر کې د خبرونو سر چې د ننګرهار سیمې چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د داش ډلې شپږ غړي وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د افغانستان سره میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څخه باندې 200 بې ځای سوو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له دې هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د کندوز د سقوط او د هیواد د نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه خپلې غونډې ته ورغوښتي. د مشرانو جرګې نننۍ غونډې ته د دفاع وزارت، ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو مسؤلین وربلل سوي وو چې د هیواد د وروستیو ناامنیو په اړه د مشرانو جرګې د استازو پوښتنې ځوابولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علمی په دغه ناسته کې سناتوران ته وویل چې د کندوز عملیات دوام لري او هڅه کوي چې یاد عملیات د کندوز ښار سربیره ولسوالۍ ته هم وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز امنیتي چارواکو وایي چې د نن ورځې تر پایه به د دغه ښار زیاتې سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاکې کړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې یاد وسلوال تیر شپه د دې ولسوالۍ د سرې تپې درې په سیمه کې د حمله پر مهال مړه او ټپیان سوي دي. مشرقیوال زیاته کړه چې د وژل سو وسلوال جسدونه د جګړې په سیمه کې پراته دي چې اکثره یې پاکستانیان دي. هغه وویل چې په دې نشته کې افغان سرتیرو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبل نه ده. د افغانستان سری میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څخه باندې 200 کورنۍ سره د لومړنیو توکو مرسته وکړه چې له کندوز څخه کډه سوي دي. د افغاني سری میاشتې ویان میرام صداقت ازادي راډیو ټول چې په دغه مرسته کې وریجې، لوبیا، بوره، چای، ترپالونه، کمپلی او نور اړین مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز ولایت کې د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ تخار، بدخشان او ځینو نور ولایتونو ته کډه سوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ. دا څرګندونې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره د لیدنې پر مهال وکړې. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي اتمر د ایران له سفیر سره پر هغه هیواد کې د میشتو افغانانو پر ستونزو او د تروریزم په وړاندې پر ګډې مبارزې هم خبرې وکړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
هغه شپږویشت کلن وسلوال چې د امریکا په یو کالج کې په ډزو نه تنه ټولګیوال او د کالج کارکوونکي ووژل، له پولیسو سره د ډزو له تبادلې وروسته یې په خپله ځان وژلی دی. مستنتقینو مخکې ویلي وو چې حمله کوونکی د پولیسو لخوا په ډزو وژل سوی، خو د ډاګلاس د سیمې د پولیسو مشر جان هیلن پرون په یوه کنفرانس کې ویل چې د دولتي عدلي طب څېړونکي دې نتیجې ته رسېدلي چې حمله کوونکی کریستوفر هارپر میرسیر په خپله ځان وژلی دی. چارواکو ویلي وو چې هارپر کالج ته لږ تر لږه شپږ ټوپکونه او پنځه د مرمیو جاغورونه لزان سره وړي وه. چارواکو دغه راز د وژل سوو کسانو نمونه هم اعلان کړل چې عمرونه یې د 300 او 80 کلونو ترمنځ دي. په قرغیزستان کې نن خلکو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې سوي دي. 14 ګوندونه او څه باندې 2000 کاندیدان د ولسی جرګې د 160 سیټونو لپاره مبارزه کوي. 2 میلیونه او لکه قرغیزانو د رایه ورکولو بایومتریک یا الکترونیک کارتونه ترلاسه کړي دي. دا په منځنۍ اسیا کې لومړی ځل دی چې په یو هیواد کې خلک د الکترونیک کارتونو په وسیله رایه ورکوي. د ازادي راډیو قرغیزي څنګه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د پوهنتونونو استادانو د سلګونو محصلانو په مرسته په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړې دي. په ځینو ساحو کې رایه ورکوونکي د رایه ورکولو مرکزونو ته په کوچنیو بسونو کې وروستل سوي دي. د انتخاباتو ځینو برخوالو ویلي چې د پیسو پیشنهادونه ورته سوي. ځینو نورو شکایت کړی چې د رایه ورکولو په لیستونو کې نمونه نسته. اسرائیل د بیت المقدس زړه ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې په 2 پیښو کې 2 اسرائیلیان ووژل سول او 3 نور ټپیان سول. پولیسو نن وویل دغه بندیز یوازې په ختیځ بیت المقدس کې پر فلسطینیانو تطبیقیږي، خو اسرائیلیان، سیلانیان، د سیمې ځایي اوسیدونکي، د کاروبار خاوندان او د ښوونځیو ماشومان کولی سي زړه ښار ته دننه سي. په الاقصی جومات کې به د عبادت مراسم هم محدود وي چې یوازې 50 کلن نارینه او ښځې یا هم تر دې د پاخه عمر کسان په کې برخه اخیستلی سي. پرون ناوخته په زړه ښار کې یو فلسطینی سړی 2 اسرائیلیان ووژل او یوه ښځه دغه ورځ یو ماشوم یې د چړې او ټوپک په حمله کې ټپیان کړل. د اسلامي جهاد په نوم سختریزه ډلې ادعا کړې چې برید کوونکی د دوی غړی وو. په بله پیښه کې یو فلسطینی په لویدیز بیت المقدس کې یو لاروی د چړې په گزارونو ټپي کړ. دواړه برید کوونکي د پولیسو په ډزو وژل سوي دي. د عراق د پلازمېنې بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته له هغې ووژل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. دغه برید د کازیمیا سیمې په عدن میدان کې پر یوه پوسته سوی چې له کابل لږ تر لږه 16 کسان ټپیان سوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قوماندې د مرکز ویاند وویل امنیتي ځواکونو د 3 برید کوونکو له ډلې یو تن په ډزو وژلی او 2 نورو په ځان پورې تړلې منفجره مواد چولی دي. د یوې څارونکې ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش ډله وخت ناوخت د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیاګانو حملې کوي. او روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي و چې له چهارشنبې راهیسې یې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 6 الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندري کارتاپولوف پرون په مسکو کې ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي.
د
یو زمور استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي. د دوی په لیکو کې ورختایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجرو وسلولو خپل سنګرونه پریشي او هڅه کوي اروپا ته وتښتي. په همدې ارتباط موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکوو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. د کارتا پالوف په خبره روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه باندې 15 اهداف ویشتلي دي. په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور پراختیا انتقادونه پارولې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوي پانه کې هم کتلای شئ. مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو.
امیدوار هستم که به سوالاتی که سناتور صاحبا داشتن در مورد مسائل کشفی و استخباراتی و ضعفایی که در این عرصه وجود داشت و یا پاسخ بدهیم.
امریکا ولسمشر براک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د حملې له امله خپل ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د هموري چې د کندهار امنی قومندان د کندوز د امنیتي او سیمایزو چارواکو ضعف د دې ولایت د سقوط لامل بولي او وایي که دولت اجازه ورکړي نو د کندوز دفاع لپاره دې ولایت ته ورځي.
دا د کندوز په خپل ادارې ضعیف کېده. دا د دې هغه نامنګې نه خبرتیا ده.
د پروګرام دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ځانګړې شوې.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:09 دقیقې شوې. لومړی راپور تر ازو مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. سناتورانو د کندوز د وضعیت او د هیواد د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښوده او له امنیتي چارواکو د دغه حالت وضاحت وغوښت. دا چې کوم چارواکي د جرګې ته غوښتل شوي وو، اسدالله الدین په اړه جزئیات راکوي. مهرباني وکړئ.
ډیره مننه ستانکزای صاحب، سره مننه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي، د دفاع وزارت مرستیال عبدالخالق سروري او د غرازی ملي امنیت شورا مرستیال سلیمان کاکړ نن د مشرانو جرګې غونډې ته حاضر سیو او دوی د سناتورانو پښتنو ته د روسي امنیتي وضعیت په اړه او د غراز د کندوز د سقوط په اړه وضاحت ورکړ. په لومړي سر کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د کندوز د سقوط عوامل بیلابیل وګڼل. د پخپلو خبرو کې ویل چې د کندوز د سقوط یو عامل دا و چې د امنیتي ځواکونو د روحیې په اړه ډېر ناوړه تبلیغات کېدل په ټولنیزو رسنیو کې، چې د هم د ملي اردو او دغه راز ملي پولیسو روحیه کمزور کړه، او دا هم یو لامل چې کندوز سقوط کړ. دغه راز دوی ویل چې له څلورو خواوو د کندوز په ښار دغه تن حمله بلاخره هم یو هغه څو چې د کندوز سقوط لامل شو، او حمله ډیره پیاوړې پلان شوې وه. او دغه راز د په ګاونډي هیواد پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو پراخ ملاتړ او تمویل هم هغه څه ښاغلي وزیر یاد کړ چې په خبرې د کندوز ښار سقوط وکړ. ځینې نور عوامل هم د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د کندوز د سقوط په توګه یاد کړل. خدای چې د ښاغلي علومي د خبرو یوه برخه واورو.
علت یا عواملی که کندوز سقوط کرد عبارت از چیز؟ توطئه در حدود یک دو قریه نیست و دیگه آرام ننشستن مراکز تروریستی که امروز در همسایگی ما قرار داره و هیچگاه اینا آرام ننشستن. امروز نه جنوب، نه شمال، نه شرق، نه غرب افغانستان زیر از این تهدیدات قرار داره. کل ما میفهمیم چین است، ازبک است، ایغور است یا ترکستان شرقی است و امثال هم اگر بگیریم پاکستانی و عرب دیگر هم کوشش شده که تربیه شده گاره در داخل افغانستان روان کنند تا یک دستاورد در داخل افغانستان داشته باشند.
خاغلی علومی ویل چې بل استونز داده چې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې ځینې چارواکي او ځینې مسؤلین د واستې په اساس ګمارل کیږي او هلته ورتیا په نظر کې نه نیول کیږي. دوی ویل چې هڅه کوي چې هغه چارواکي او مسؤلین چې په امنیتی لیکو کې په واستې مقرر شوی هغوی وپیژني او له دندو یې لرې او پر ځای وړ او مسلکي کسان وګماري. دغه راز د دفاع وزارت مرستیال عبدالخالق سروري هم په سیمه کې د نړیوالو د سیمې د توطئې خبره وکړه. ویل چې افغانستان داسې یو توطئې سره مخ دی چې له امله کندوز سقوط کوي. دوی ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په عملیاتو بوخت دي او هڅه کوي چې کندوز ښار ژر تر ژره تصفیه کړي. عبدالخالق سروري ویل چې په تیرو 21 ورځو کې افغان ځواکونو ډیره قرباني ورکړې، حتی 1100 افغان ملي اردو عسکر وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه راز د ملي امنیت شورا مرستیال هم ورته عوامل د کندوز سقوط یاد کړل او دوی له خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ضرب هڅه وکړي چې کندوز ښار حالت له نظامي حالت راوباسي او عادي حالت ته راوګرځوي او کندوز د وسلوالو مخالفینو له سقوط په بشپړه توګه خلاص کړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت او نورو غړو هم د امنیتي چارواکو خبرې که څه هم ترې وحده تایید کړي، خو ځینې غوښتنه او سپارښتنې هم درلودې. د مشرانو جرګې یوازینی او عمده غوښتنه دا وه چې افغان حکومت باید د کندوز د سقوط تشې وپیژني او اجازه ورنه کړي چې په نورو ولایتونو کې داسې ترخې تجربې تکرار شي. دغه راز دوی ویل چې د افغانستان ملي اردو هم باید پیاوړې او له نړیوالو څخه وغوښتل شي چې د دې اردو تجهیز ته پام وکړي. باید ووایم چې دوه درې ورځې وړاندې تېره چهارشنبه ولسي جرګې هم امنیتي مسؤلین ورته یوې غونډې ته استجواب کړي وو، چې هلته هم د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپل ماتې ومنله او له خلکو یې د کندوز د سقوط په اړه بښنه وغوښته. خو د ولسي جرګې غونډه ځکه ډېر وضاحت ورنه کول شو رسنیو ته چې غونډه سري شوه او امنیتي چارواکو د بندو دروازو تر شا د کندوز د سقوط عوامل وکیلانو ته په ډاګه کړل.
بلې، اسدالله الدین کورودان ژوندي اوسې او مریدل چې مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت د څېړلو په خاطر امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. همداوس له کندوز زموږ خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه کرښه لمر سره دا چې په کندوز کې اوسنۍ وضعیت څنګه دی له دبا واورو. مهرباني وکړئ آریان صاحب.
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندوز د امنیت قوماندانۍ وایان صاحب سرور حسیني څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د د کندوز ښار ته تازه ځواکونه را رسیدلي دي او افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندوز ښار شمالي حصه کې تېره ورځ له وسلوالو طالبانو سره وه دغه سیمه یې نیولې ده. د بېلګې په توګه اوس مهال د کندوز ښار د امام صاحب بندر د بالاحصار سیمه همدارنګه د بېدل فرحت شفاخانې شاوخوا او د کندوز تبراکې هستي دوکانه په سیمه کې دلته افغان ځواکونه مستقر دي. هغه وویل چې اوس مهال هم جګړه د وسلوالو طالبانو افغان ځواکونو ترمنځ جریان لري او د عمر ژولي په اړه یې څه ونه ویل.
بلې آریان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، یعنی اوس هم په کندوز کې ډزې روانې دي. دا چې دولت وایي چې ځینې سیمو کې بیرته نیولې دي ځینې سیمې، دا خبرونه تر څومره پورې رښتیا دي؟ آیا واقعا هم په سیمه کې وضعیت همداسې دی چې دولت وایي، که څنګه؟
کندوز ښار په بشپړه توګه لا هم د وسلوالو له موجودیت څخه نه ده پاک شوی، خو د افغان ځواکونو د کندوز ښار ډېره برخه یې نیولې ده. لا هم د دغه ښار په ځینو څنډو کې وسلوال مخالفین شتون لري د افغان ځواکونو په مقابل کې جګړې کې ښکېل دي.
څومره د خپل ښار څیره تغییر شوی په دغه څومره ورځو جګړو کې؟ ځکه چې کندوز یو ډېر ښه پاک سوتره ښار و، اوسنیو جګړو څومره زیان ورسولی دی؟
سالک صاحب، په کندوز ښار کې په دیارلس کالو کې ډېره بیا رغونې کارونه شوي دي. باسازي پروژې دلته تطبیق شوي. کندوز ښار هغه د اوو ورځو مخکې هغه اصلي څیره له لاسه ورکړې ده. اوس په یو کانډر یا کنډوالې باندې تبدیل شوی دی. دا ښار کاملا ویجاړ شوی دی. دولتي تاسیسات، د عامه ملکي وګړو کورونه، مارکیټونه ټول خراب شوي دي. سړکونه همدارنګه خوا به په ښار کې او په سړکونو کې ژوندي خلکو تګ راتګ کوه. اوس پرته د انسانانو له جسدونو او د وسایطو له سوځېدلو باډیو څخه نور څه نه لیدل
کېږي. بلی، په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي اوسي و مریدل چې د کندوز وروستی امنیتي وضعیت او اوسنی حالت څنګه دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د حملې له امله خپل ژوره خواشیني څرګنده کړه او وی ویل چې پنټاګن د دغه حملې په اړه بشپړه څیړنه کوي. د دغه ټولنې پر روغتون د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. د بیپولو ډاکټرانو ټولنې ویلي چې له دې حملې وروسته ټول کارکونکي له کندوز ایستلي دي. په دې اړه نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پنټاګون د کندوز پر یو روغتون د خونړۍ حملې په اړه چې لږ تر لږه 19 تنه پکې ووژل شول بشپړه څېړنه کوي. په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د شنبې د ورځې په هوایي برید کې د دغې ټولنې د 12 کارکوونکو پر وژل کېدو سربېره دغه راز لږ تر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي. اوباما د دغې حملې له امله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړه او ویې ویل چې دی د بشپړ حقایقو د موندلو تمه کوي او له هغې وروسته به مطلق قضاوت وکړي. د پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایوي مشر د یکشنبې په ورځ د ټویټر له لارې ویلي چې خواشیني څرګندول د دوی د 12 کارکوونکو ژوند بیرته نشي راګرځولی، بلکې دوی د ځواب او یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کوي. د بې پولي ډاکټرانو د عملیاتي برخې مشر بارت ینسن پرون په بروکسل کې رویتر خبري آژانس سره دغه پیښې په اړه وویل.
The hospital is there since 4 years. It's a large hospital. The compound is
La Talor Kalor Rais da Ghurghtun pa Kunduz ke faaliyat kawi da yow loy ghurghtun da sahayd football yow maidan ham prakhda muktuz le jagri le khil khaw sara tamas ne wala yow da ghurghtun da haqiq mawqiyat mu da GPS pa zariya doy ta khoda le hu muk waqan ne puhi guche wali pa da ghurghtun bombari shawela. په کندوز کې د دغه ټولنې پر روغتون د شنبې د ورځې د نړیوالو ځواکونو له هوایي بمباري وروسته د بې پولي ډاکټرانو خپل ټول کارکوونکي له کندوزه ایستلي دي. د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې د مطبوعاتو د څانګې مشر کیت استیګمن وویل چې د دوی یو شمېر کارکوونکي د ښار په نورو روغتیایي مرکزونو کې چې یو شمېر ټپیان هلته انتقال شوي کار کوي. هغې زیاته کړه چې ټول هغه ناروغان چې وضعیت خطرناک دی نورو روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي او زموږ په روغتون کې نور د دې ټولنې هیڅ کارکوونکی کار نه کوي. د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د هوایي بمباري په اړه چې امریکایي ځواکونه یې ګرم بلل شوي څېړنه پیل شوې. امریکایي چارواکو ویلي چې جنگي هلیکپټرو هغه وسلوال طالبان چې په دغه روغتون کې ځانونه پټ کړي وو او له هغه ځایه پر دوی ډزې کولې په نښه کړي وو. خو استیګمن ویل د بمباري په مهال وسلوال د روغتون د ودانۍ دننه نه وو. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس بیا په یو ویډیو کې خودلې چې د ودانې ځینې برخې سوځي او په کړکیو کې ماشیندار او ټوپکې د ډزو په حال کې لیدل کیږي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل هم په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د ورستۍ بمباری له کبله بخښنه غوښتې ده. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ولسمشر اشرف غنی په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو د ورستۍ بمباری له کبله خواشینی څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې د ناتو د غوڅ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان کمپل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او بخښنه غوښتې ده. خو د ناتو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې د جنرال کمپل لخوا له ولسمشر غنی سره غرنی څخه د بخښنې غوښتلو مسأله تایید نه کړه. ویل چې دا خبر به یو ځل بیا وڅېړي. پر کندوز د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي په کندوز د کندوز پر روغتون د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د هوایي بمباری په عکس العمل کې د نورو سازمانونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلې هم دغه حمله په کلکه غندلې دي. ټولنې مشر زید راد دل حسین ویلي چې پر دغه روغتون هوایي حمله ښایي یو جنګي جنایت وبلل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو پر 100.5 اف ام او 12.9 منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې اوري. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نامه مدني ټولنې له افغان حکومت او نړیوالو سازمانو وغوښتل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین د جنګي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا ورکړي. د ټولنې غړیو د شنبې پر ورځ د کندوز پیښه یوه غمیزه وبلله او تاکید یې وکړ چې حکومت دې په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي ته تدابیر ونیسي. دوی په شمالي ولایتونو کې په تیره کندوز کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت هم ټولنې ته یوه جدي ستونزه وبلله او د له منځه وړلو غوښتنه یې وکړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په کندوز ولایت کې د ورستۍ جګړې دواړو لورو بشري حقونه نقض کړي او دې کار د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه، مدني ټولنې او عام خلک اندېښمن کړي دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم یو مدني بنسټ د یکشنبې په ورځ د کندوز وروستۍ وضعیت له بشري اړخه یو ناورین وباله او د بشر د حقونو د ناقضینو د پیژندلو او محاکمې غوښتنه یې وکړه. د دې بنسټ غړو په خپل پریکړه لیک کې له افغان حکومت، ملګرو ملتو او د بشري حقونو له نورو مدافع ټولنو څخه غوښتنه وکړه چې په کندوز کې د بشري حقونو سرغړوونکي د جنګي مجرمینو په توګه محاکمه کړي. پریکړه لیک د دې بنسټ یو غړي بصیر فیضی ولوست چې پکې راغلی وو.
از سازمان ملل متحد و بخصوص از محکمه بین المللی جرائم
د ملګرو ملتونو له سازمان او پتیره د جرایمو له نړیوالې محکمې څخه غواړو چې د خپل صلاحیت په پام کې نیولو سره چې افغانستان هم پکې شامل دی کار واخلي او په افغانستان کې د بشري حقونو دغه سرغړونکو معلوم او جزا ورکړي.
د تیر اونۍ د دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز په مرکز حمله وکړه او د ښار مهم دولتي او امنیتي تاسیسات یې ونیول. په دې پیښه کې د کندوز خاریانو، سوداګرو او امنیتي ځواکونو ته درانه زیانونه واوښتل. راپورونه وایي چې د پیښې پر مهال په لسګونو خلک وژل شوي، د خلکو کورونه تالا شوي، د ښار ځینې سیمې سوځېدلي، په ځینو سیمو کې له ښځو سره جنسي تېري شوي او په زرګونو خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم له دې وړاندې په کندوز ښار کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د کندوز د پیښې په هکله راپورونه دا هم وایي چې د یادې پیښې له نامناسبه وضعیت څخه ځینو غیر مسؤولو وسلوالو هم ګټه اخیستې، خلک یې ځورولي او د ځینو کورونو مالونه یې چور کړي دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ ټولنې پر طالبانو سربیره د غیر مسؤولو وسلوالو اعمال هم وغندل او تاکید یې وکړ چې حکومت د دې ډول خپل سر وسلوالو مخه ونیسي. د دې ټولنې یو بل غړي عبدالودود پدرام وویل
دی افراد باید در چوکات قانون باشند. هیچ نهاد غیر مسئول نهاد مسلح
داخلک باید در قانون په چوکات کې وي. د هیواد په هیڅ ګوټ کې باید غیر مسئول وسلوالې ډلې نه وي. دا ډلې په نامنۍ کې برخه اخیستلای سي.
سره له دې چې کندوز ښار د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له ولکې وتلې، خو راپورونه وایي چې د دې ښار په ځینو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي د طالبانو پر ضد د دوی عملیات د ملکی خلکو د خوندیتوب په خاطر په دقت سره پرمخ ځي او په لږه موده کې به د کندوز ټولې سیمې له طالبانو پاکې شي.
و موریدل چې د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم مدني فعالانو له افغان حکومت او نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې په کندز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین جنګي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا دې ورکړي. اخوا د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرازق وایي که دولت غوښتنه وکړي نو چمتو دی چې کندز ته ولاړ شي او د دولت وسلوال مخالفین له منځه یوسي. جنرال عبدالرازق چې د تیرو درې کلونو رئیس د کندهار امنی قومندان دی یو بریالی قومندان بلل کیږي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار دا رپورټ رالېږلی.
کندوز که څه هم شمالي ولایت دی او له کندهار لیرې دی، خو په کندهار کې فوجي چارواکي وایي چې د خلکو د ساتنې لپاره سرحد ته ارزښت نه ورکوي او کچیر مرکزی اداره وغواړي کندوز جغورالی سي. د تیری ویونی رئیسی په کندوز کې درنه جګړه روانه ده. دغه جګړه وروسته تر هغه پیل سوه کله چې دغه ښار سکوت وکړ او د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سو. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د شنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې چمتو دی په کندوز کې د طالبانو سره وجنګیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کندوز کې د طالبانو پرمختګ د هغوی قوت نه بلکې د محلي ادارې کمزوري او ناهمغږي ده.
دا د کندوز په خپل ادارې ضعیفتیا ده، دا د دې هغه ناهمنګي نه خبرتیا ده چې دې دوی نه خبر نه دی چې هلته دښمن یا سل یا دوه سوه یا پنځه سوه دا چې دې هر څه بولي راځي هلته په دونې یو کوچني ښار کې چې هغه دونې غټ پاشلی ښار هم نه دی څلور پنځه امنیتي افزې دي او دوی په هغه کې ځای پرځای کېږي. په یوه شپه پر ټوله ولایت باندې حمله کوي او ولایت سکوتي ټوله اداره په دې خبره نه ده.
قومندان عبدالرازق زیاته کړه اړینه ده چې مرکزي اداره د کندوز حالت ته جدي پاملرنه وکړي او امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې همغږي زیاته کړي. نوموړي وایي که مرکزي اداره ورته د تګ امر وکړي نو ځنډ نه کوي.
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه آرام ورکوي موږ به هغه پر ځای کوو.
امنیه قومندان دغه راز وویل چې وسلوالو په جنوب کې هم په عیني ډول د یوه ولایت د سقوط اراده درلودل، خو سره د دې چې ونه توانېدل بلکې وځپل سول
او د څوارلس کاله پر دې اوزه باندې یا پر دې سیمه باندې ډېر سخت جنګونه تېر شوه. دوی ټول خپل قوت چې درلودې هغه د دې د باداران سره هغه وازمایي، خو نور انشاءالله څه کولی نه شي. هغه څه چې په وسه دي هغه اوس هم کوي او زموږ امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د هغه مخنیوی وکړي، نو داسې تشویش به نه وي نه به داسې پېښ نه شي.
جنرال عبدالرازق چې د تیرو درو کلونو راهیسې د کندهار د امنیه قومندان په توګه دنده لري یو بریالی قومندان بلل کیږي. نوموړي په دې وروستیو کې د کندهار تر څنګ په روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم د عملیاتو مشري کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت ادارې مسؤلین وایي په دې ولایت کې په روان کال کې د ګذر ناروغۍ کومه مثبته پېښه نه ده موندل شوې، خو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې او د ننګرهار ولایت کې د پولیو ناروغۍ شتون دوی اندېښمن کړي دي. په دې اړه نورالله روحالله نوري له کونړه دا راپور رالېږلی.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام یو تن مسؤول حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل د 2014 زیږدیز کال لومړۍ میاشتې را په دې خوا په ولایت کې د پولیو ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو د کونړ په گاوند، ننګرهار او د ډیورند کرښې بلې غاړې ته د پولیو ناروغۍ دوی اندېښمن کړي دي.
الحمدلله د 2014 زمون خو د ډیورن لین هغه لسته هم د پولیو ډیر زیاتې واقع دي. د پاکستان سره چې کوم موږ سرحدي سیمې لرو هلته د پولیو زیاتې واقع دي، او پخپله موږ ښه سره هم جوار ننګرهار ولایت دی چې پیلن شپږ د پولیو پیښې لري. دا پخپله موږ دپاره یو خطر دی، او بل خطر هم د په کونړ کې د مهاجرونو شتون دی چې هغه واکسین په ډاډه زړه نه کوي او هم کله کله ممانعت هم کوي.
د پاکستانیو مهاجرینو
او هغه مهاجر چې موږ سره دلته کومې اوسیږي د سواد دي باجوړ دي هغوی ځینې د دوی نه واکسین نه کوي. دغه پخپله زموږ لپاره یو ګواښ دی.
هغه وایي که څه هم چې د کونړ په یو شمېر ناامنو سیمو کې ځینې وسلوالې ډلې ماشومانو ته د پولیو ورکولو مخنیوی کوي، خو بیا هم هیله مند دی چې نوي کمپاین کې به ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي.
او مونږ د سرکانو ولسوالۍ کې، مرورې، شیګل ولسوالۍ کې، غازی آباد کې، دانګام ولسوالۍ کې، غوټپور او پیچ چپه دره دغه اته ول سوالو کې مونږه زنه ساهو کې مونږ ستونزې لرو په دې راوند کې چې مونږ ګورو زنه ساهو کې مونږ سره بازي هغه محلي مسولین ورونو او قومي مشرانو وعده کړی دي ان شاء الله دې کې به دغه تعداد را کم شي بلکې ان شاء الله توقع لرو چې زیات بنشي
د واکسینو کارکون کې وای د 2010 کال را په دیخوا کونړ ته د واکسینو مرکزی ادارې لخوا په هر ولایتي کمپاین کې 149,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی وي.
وخت په افغانستان کې 2:13 دقیقې شو. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو وروستي لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د کندز د سقوط او د هیواد د نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه خپلې غونډې ته ورغوښتي وو. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د افغان سره میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څه باندې 200 کورنۍ سره د لومړنۍ توکو مرسته وکړه چې له کندز څخه کډه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ. هغه 28 کلن وسلوال چې د امریکا په یوه کالج کې په 2009 هم سمفیان او د کالج کارکوونکي وژل له پولیسو سره د 2009 له تبادلې وروسته خپل ځان وژلی دی. اسرائیلو د بیت المقدس زاړه ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز ولګاوه. او په قرغزستان کې نن خلګو د ولسترګي په انتخاباتو کې رایه چونه پیل کړې ده.
د سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خبري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان کال په اقرب میاشت کې به د افغانستان ایران ګډ اقتصادي غونډه جوړ شي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته وویل چې د غونډې هدف د افغانستان او ایران د اقتصادي او تجارتي اړیکو پیاوړي کول دي. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې په دغه غونډه کې به د دواړو هیوادونو پر شو اقتصادي اړیکو، ګمرکي تعرفو او افغان سوداګرو ته د ترانزیت او بازارموندنې په برخه کې پر اسانتیاو خبر وشي. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د ایران او افغانستان په دغه ګډ اقتصادي غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو په برخه کې اوسنیو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. په افغانستان کې له پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې د فرانسې د انرژي او روغتیا تولیدي سکتورونه لیواله دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او ژمنه کړي چې په نږدې راتلونکي به په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او د پانګونې د فرصتونو د اردن لپاره دغه هیواد سفر وکړي. دغه مسله په هغه غونډه کې په ډاګه شوه چې په دې وروستیو کې په جنوبي اسیا کې د فرانسوي سکتورونو اقتصادي ادارو څانګو او سفارتونو د استازو په ګډون په نوې ډیلي کې جوړ شوې وه. همداراز په جنوبي اسیا کې د فرانسې ایران په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې له مشر قربان حقجو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغانستان له دولت سره په دغه هیواد کې د فرانسوي پانګوالو په هڅونه کې همکاري وکړي. د ډایکونډي ولایت د کرنی مسولین وایي چې د وچکالۍ او د اقلیم د خرابوالي له کبله د دې ولایت د بادام په حاصلاتو کې 10% لوړوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنی رئیس مهدي موحدی ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره د ډایکونډي د بادامو بیه 10% لوړه شوې ده. د ښاغلي موحدی په خبره ډایکونډي ولایت کاغذي او سنگي بادام لري چې دغه ولایت مهم زراعتي محصولات ګڼل کیږي او نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره وړل کیږي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د جنوب بهرنیو اثر سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ او 10 پوله، یو پوند 6.5 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 9 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 30 پوله او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، د ازادي راډیو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې زه ناجیه صفای ساجی هر کلی کوم. نن په دې پروگرام کې د وینې کمښت او له دې ناروغۍ څخه د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسف زیرا سره میلمه دی چې د وینې د کمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
زه مخفل نکیلی تاسو ته ستاسو اوریدون که تا دلیکم
ډیره مننه ډاکټر صاحب یوسف زای. تاسو به د وینې د کمښت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. اوریدونکو ته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم. تاسو کولی شئ چې مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بله شمیره مو ده 0992215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. نن د وینې د کمښت په اړه خبرې کوو. نو ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو ته مفصل معلومات درکړي. ډاکټر صاحب محترم، د خبرونې په سر کې که موږ ته معلومات راکړي چې ولې یو انسان د وینې په کمښت اخته کیږي؟
دغه د وینې کمښت خو یو غټ موضوع ده. دغه هر مرض کولی شي د کمخونی راوړي. عوامل که عمده که خصوصا پیش خانما زیادتر دیده میشه کمخونی فقدان آن است که تقریبا 50% تمام کمخونی ها را می تشکیل می ده و خصوصا در جامعه فقیر ما که افغانستان از جمله کشورهای فقیر می ده وقات از این فوق العاده زیاد دیده میشه یا شیوع فوق العاده خصوصا پیش خانما، خانمای جوان و خانمای در سن عمرگی هستند وقات دیده میشن. ولی اساسا فاکتورهای دیگه هم مثلا کمبود ویتامین B12، فولیک اسید و کلیدی از فقر غذایی ایجاد میشه و بعض سرطان ها در مجموع تمام سرطان ها میتونه که سبب کمخونی ها شود، مخصوص سرطان های خون. بعض امراض مزمن دیگه هم مثلا کسایی که تکلیف های گرده دارن، کسایی که روماتیزم دارن، تکلیف های میده، کلیدی میتونه که سبب کمخونی شود.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو د وینې د کمښت په اړه مشوره وکړئ چې په ښځو کې ډېر لیدل کېږي دغه نښې نښانې. ستاسو له نظره ولې دغه په ښځو کې البته دغه نښې زیاتې لیدل کېږي؟
خب دلایل مختلف داره. عمده ترین دلایل شمیز که اکثرا خانم ها در سن باروری که هستن در امی ترایمستر یا سه ماه آخر عملگی امی آهن وجود از یا به طفل انتقال میکنه که یک زمینه رو مساعد میسازه و زمانی که دختر خانم جوان میشه و مریضی ماوار ازش رو میشه در سکل در حدود 50-30 خون زایه میکنه که هر خون هر 30 خون 1 میلی گرام آهن داره که با می زایه شدن خون واهن و نگرفتن غذا که نخزه را جبران کنه و این میره آروسی میکنه و خود حاملگی و فقر غذایی زمینه رو پیش خانم ها زیادتر مساعد می سازن.
درمان دوستانو، نن پا خبرونه که پا دوینی پا کمخت غیگو و دا داخل نروغی و ترنر متخصص دکتر صاحب ولید یوسف زیر سر پا خبرونه که دای تاسی تا هم معلومات دار که یو اوریدون که لرو لپروان ولایت نا میره بانیو که سلام علیکم.
بله سلام علیکم نجیب، سلامونه دې ته دا تاسو ته دی ورسې کی زه می باش خاصین د اوربانه متابعه
کوي. قاسمی صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب ساسي پوښتنه ځواب کی مهرباني.
دا ډاکټر څنګه دما پوښتنه دره چې دما شکون د قلبي تکلیف د لوسته یانه ما ته ډاکټر ته پوښتنه ډاکټر وکړي نه چې څو اگ وانا نلکه دې باندې دا وای دا اینه لخته شه دا وزه بعد دا بعد چې دا وګوري چې دا اینه دې را نری شي یانه چې به راخ کې جوړ وکړي و شانی خدا یعنی پستیخی که چی وقتی جی داستری که گی یعنی دم را بار ورای نشی و پندکای و چیشا چی سر کلی دیر داستری که گی بعد خوری چی دقا کرا کمی غدا و خوری چی دا یلی لخت نره ایسی چی پراک دیریا پیدا که یعنی نمیسند خواه پامان
خواه پامان.
دوی علی که پیش و رکر سبتاسی کما پختنه لرو؟
نه با دغه یو بل مشکل اصلی عامل قلبی تکلیف در لودل، ځکه چې هغه څوک چې د قلبی امراض او خطر پکې وي لکه سن لوړ وي دغه فامیلی تاریخچه ولري چربی دی وینې شکر دغه شان دغه زمینه مساعد کوي چې دغه وینې رګ بند شي که هغه ته عملی قلبی هم وایو. پس لغه چې دوی دغه عملی قلبی اوربان راغه دا مجبور ده دوامداره دغه دواګان لري غزال لري نه کیږي غزال لري داس کیږي چې دغه خپل رژیم منظم وساتي وزن د سمو وساتي دغه چربي دی وینه لپاره دغه شان کنټرول کی که شکر لري هغه شکر د منظم کنټرول شي خو غزین دواګان لکه اسپرین که دیر دغه قلبی مریضان لپاره حیاتی ده تر سو چې ژوندې ده دغه اسپرین دوا وخوري هغه وینه بیا اماسه دغه مشکل ورته نه پیخي ان شاء الله.
عادل کاپیسا ولایت نه السلام علیکم.
وختونه نه دا ول ډاکټر ته سلامونه او دغه را دي شروع کوم سلامونه کوم ډاکټر څنګه وختونه دا ده چې زموږ یو مریض دغه وینه د ځخته ډیر کمپیوټري دغه یو څه غرام خوخي چې دا وینه د انسان پوره شي او یو د وینه چې موږ کران ته ګورو دا وینه مرکړي بس غنه کوي موږ نه پرې کېږي
مریض د سو کلام ده
او چې دا ډاکټر ته وځو کمپنی وایي
مریض د سو کلام ده ورور جان
دوه دې کلام ده
اخه پښه
من عادل ورور نه چې له کاپیسا نه یړې کني ولې و مېرمن یو ډاکټر
ما اول برنامه کې ویل چې دا کمخونی عوامل مختلف ده اول باید معلوم شي ولې دا کمخونی کم شوې ده تر څو چې اصلي عوامل معلوم نشي دغه تداوی موافق نه وي ځکه چې دغه یو ګردی تکلیف د کمخونی عامل کیږي نو دغه اوس پر کمبود کیږي تک افغانستان کې ډیر معمول ده ځکه چې ما اول عوامل تقریبا 50% دغه کمخونی علت اما کمخونی د فقدان دی اوانده دکتران تا چیزی اغوی ماینات نور کهوی خوالی دغه دواگانی چه دو اوز پنن لری اغا ور کهوی خو اغا اصلی چه کمبود دوان نوی اغا نتیجه نور کهوی اول باید ده معلوم چه چه ولی کم خونه شوی ده علت معلوم شی پس لغا عامل سببی تدویشن شلو خکی گه
دوستانو دوینی ده کمخت پالا نن پخپرونه که دکتر سر معلومات دار که کتا سر هم که مبختنه نو لطفا تلفون وکی 0-99-215-30 بلاش میره مو ده 0-99-215-15 یو اوریدون که لرو سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام زن مریفی که
ډاکټر صاحب تاسو سلام وړاندې کوم
زما سلام
زه څنګه روغان مستر دي هم کوم کنه کاری دي پر ډاکټر صاحب څه مشوره لري دي څو کی کوم غوانه استفاده کوم سم دي هغه کوم فنی د تاکر کی دا ستریس لري
خب دغه کوم خونی دغه مرض نه ده د خپل یو اراز دی او مرض ده یعنی یو نشانه یو علامه دی او مرض ده لکه سرد یا سوک سردرد لري هغه دغه کمخونی دغه شکایت کوي دغه کمخونی علت باید تر سوچ معلوم نشي مشکل ده خب دغه ورور سوال باندې سم په
نه دوی ویل چې د کوم خوړو نه باید استفاده وشي تر څو انسان د وینې په کمښت اخته نشي
بس ډیر د سوال وکړ دغه ورور زموږ په جامعه کې د غوښه زیات پیدا کیږي غوښه د منبع د آهنده اوسپنه ده هر سړی خصوصا دغه شیزینه په هفته یو ځلې دغه غوښه خصوصا غوی غوښه په هفته یو ځلې وخوري ځیګر او دغه اګی دغه د منبع او سرشار د آهنده بل کولی شي دغه میوجات هم لري سبزیجات هم لري خو اساس د تمام هغه ویتامین بی 12 فولات او آهن منبع اساسی د حیوانات محصولات ده لکه چې غوښه او ځیګر.
بله زابل نه یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم
مهرباني وکړئ که د وینې د کمښت په اړه کومه پوښتنه ولرئ.
زما ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا د وینې کمښت نارینه ته ډېر پیدا کیږي زنانه ته او دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا کې مریضي باندې اخته کیږي دا تلسیمیا د اخره پورې دوی وینه کوم مریضي ده دا د عمر تر اخره پورې دا کوچنیان دغه وینه اخلي او که داسې دی که شپام لري دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا دا کوم خونی کې اخته
ډېره زیاته مننه ډېرې مهمې پوښتنې دي ډاکټر صاحب تاسې مهرباني وکړئ.
خب اساس دغه کمخونی په شزو کې زیات ده، ځکه چې دغه کمخونی د اوسپنه معمولا ما اول ویل چې د شز سر زیات ده. او بل سوال دغه تلاسیمیا، تلاسیمیا یو مرض د ارسی مرض ده چې ماشوم ته پلار مور کوم نقصه ولري دغه ماشوم ته انتقال کیږي. خود دا یو متاسفانه یو مریضی چې تر څو چې دا ژوندۍ دی دغه ورسره وي، خو دغه درې رقم لري. یو شکل خفیف ده که هغه مریض ته هیڅ مشکل پیدا کیږي نه، خو هغه چې د کلچ واده کوي هغه څوک چې تلاسیمیا ولري او بل سره واده وکړي هغه دغه مرض ولري، بیا دغه چانس زیاد ده چې ماشومان دغه خراب شکل تلاسیمیا مجور هغه شکل بزرگی یا خطرناکی ده هغه معوف شي. خو تلاسیمیا مجور تداوی خوشبختانه اوس پیدا کړی ده، خو متاسفانه په افغانستان که نسته دغه اډو کې تبدیلیږي د هغه بیا تداوی لري، خو دغه ماشومان از اکثرا تداوی داسې محافظه‌کارانه ده تر څو چې دا ژوندی ده دغه باید وینه واخلي او وینه سره دغه کله چې ډیر وینه واخلي بیا دغه وجود دغه آهن مضر ورته پیخیږي. هغه لپاره ځینې دواګانې سته که دغه اوسپنه د وجود بیا له وجود نه ایسته کړي.
بله، عبدالصمد له هلمند ولایت نه په لیکه کې دی. السلام علیکم.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
عبدالصمد له هلمند ولایت.
مهرباني که کومه پوښتنه ولرئ.
پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب، چې هر ډاکټر ته دلته په هلمند ولایت لشکرګاه کې هر ډاکټر ته ورسمه وایي د وینې میکروب دی، د وینې میکروب دی، دا د میکروب ګولۍ او نیکاسین ستنې ولګوم، یو څو ورځې بیا شي بیا وروسته بیا د وینې میکروب دی.
او پوښتنه
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ ورنه؟
نه
بس له دوی مننه. عبدالصمد له هلمند ولایت نه پوښتنه وکړه. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني.
دا بالکل عام شوی ده، خصوصا په اطراف کې دا وینه مکروب لري. دا علت دی وینه باید معلوم شي ولې مکروب لري. دا مورقه ده، دا حیواني مورقه ده، توبرکلوز ده، چی شي ده هغه مکروب چې په وجود کې زیات شي. خب خامخه دغه یو ځینی علائم په وینه کې معلومیږي، خو هغه دمانات نه لري چې وینه خب یقینا په وجود کې مکروب سته. هغه لپاره باید عامل اصلي معلومه شي که ولې کله چې یو څوک مورقه تیره کې هر کله چې دا ماینات هغه یا ماینات ویدل تست ورته وایي چې بیا وکړي هغه مثبت ښایي. دا مانا نه لري چې دغه مریض مورقه لري او وینه یک مخروب است. خب باید اصلی عامل معلوم شي، هغه منظم کورس تداوی واخلي. داسې مکروب ده چې تداوی لاس ورځ ده، او داسې مکروبونه ده چې تقریبا دوه میاشت لپاره باید دوا واخلي، او ځینې مکروبونه ده چې شپږ میاشت اته میاشت. هغه تر څو چې مکروب معلومه شي پس له هغه ډاکټر منظم تداوی شروع کړي انشاءالله ښه کیږي. خو ناقص تداوی ښه نتیجه نه ورکوي، هغه مکروب مقاوم کیږي، بیا هغه بل ډاکټر ته ولاړ شي هغه چې دوا ورکړي هغه بیا مؤثر نه وي.
بله، زابل ولایت نه یو اوریدونکی په لیګه کې لرو. سلام علیکم، زنم معرفي کوي.
السلام علیکم صفی خور، سلامونه
تاسو ډاکټر صاحب، سلام
نبی ولایت خدرنیا چې کیږي ډیر یار مستر ده، خو کوم وخت دوا خورم شایم چې دوا نه خورم مشکل ډیر څه مشکل چې ټول بدن کې مي انداز وي وڅ وڅ لري سر لا شو نه برته سي او کته نه هلاني وکي ک د کوم د صدای ځای ما ته راځي نه څه کې نه زه هم مراجعه وکم د هر څه د څه
سلام برو سلام
نه ډیر مننه مهرباني ډیر څه
په دغه وختو کې د په افغانستان کې د جلدي تکلیف خصوصا دغه حساسیت زیات شوی ده. ځینې وخت دغه حساسیت کله چې یو سړی ته پیخیږي ځینې علائم په وینه کې معلومیږي، دا معنا نه لري چې وینه یې مکروبي ده. ځینې مکروبونه ده لکه چې اسکاریاس هغه کرم د معدې ولري، هغه هم دغه خارش د جلد دغه شان هم پیدا کوي. خو دغه اساسیت علت معلوم نه ده. دغه ورور تر کوشش وکړي چې د ځان پوکي چا سره اساسیت لري تر څو چې هغه عامل د سببي معلوم نشي. دغه مشکل وي لکه چې هغه وویل دوا چې وخوري بیا ښه ده، که دوا بیرته خوشه کړي بیا هم داسې ده. اوس دغه ځینې واکسینونه پیدا شوې ده که لږ ذره مؤثر ده. اول دا ورور ته مختلف تستونه کې ماینات کوي که معلومه شي چې باندې حساسیت لري، بیا دغه واکسین اخلي انشاءالله په خکې.
ډیرمن دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او یو بل اوریدونکی هم لرو. ډاکټر صاحب د دوی پښتنه هم اخلو. سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ.
ها، سلام ده څنګه فارې مسول فارې خوري ډاکټر صاحب دې په پښتنه اسید موضوع دې چې ټول دغه بارې خدام ډاکټر دې په پښتنه کوي جواب راځي. ما دا ډاکټر دې څنګه درته دا ډیر وخت راځي دا تران د کله نه غواره کوي دا دغه درې کې نصار دی دوا هم راکړه دا دوا فائدہ نه کوي. ډاکټر ما ته
په نشه سوال باندې ورور
دغه پښتنه مل سره مطرح کې چې غږ مو پرې کېږي داسې
غږ د سمه نه راځي ورور جان. څه مشکل لري ورور جان؟ څو کلن یې؟ دیرش کلن. وزن د څومره ده؟
وزن اویا کیلو دی.
اویا کیلو؟
بله.
دواړه پخه درد کوي که یو طرف؟
یو طرف څنګه درد کوي. دا ډاکټر ته کله مغرا دار دوا مې وکړه هغه هم څه پیدا ونه کړه. اوس نو داسې ضرر راکړي ډېر تکلیف روان تېرېږي.
پوه شوم.
له تاسې مننه ډاکټر صاحب، تاسې ته حتما مشوره درکړي. مهرباني.
خب سوال شرم خارج از موضوع است که مشکل داره که یک پا یک طرفشون درد میکنه که خوب است پیش دکتر سر به بخش استخوان مراجعه کنه. گاهی وقت مشکل ارگا در خود کمر باشه وقتی که دوا میگیرن، چون اکثرا دکتر سر به دوای زده درد میته. دو وقتی که دوای زده درد میخوره آرام میشه، تاثیرات دواز باید میره دوباره درد شروع میشه. خوب است که معلوم شوه بعض اکسای از کمرش گرفته شوه، حتی اگه امکانات باشه ماینات پیشرفته مثل امارای کنن و در صورت که مشکل زیاد باشه خب پیش دکتر سایبای ورم جروی عصب یا میشه عملیات کنن و یا میتونن با یک کورس کوتاه مدت فیزیوتراپی یا ماساژ میشه این مشکلشان رفع شه.
بله دکتر صاحب، مخی عبدالصمد خان د وینې د میکروب په اړه پوښتنه وکړه که یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې د وینې میکروب څنګه پیدا کیږي، اصلي لامل یې څه دی؟
خب زمانی که یک شخص مواجه با یک میکروب میشه، امی مربوط به سه چیز میباشه. یکی مقاومت خود میکروب است و تعداد میکروب است و مقاومت خود شخص است. زمانی که مقاومت شخص پایین باشه و یا یکی تعداد میکروب زیاد باشه، این باعث میشه که سبب یک سلسله اعراض و علائم انتانی در خود شخص ایجاد کنه. کمود تب است و جاندردی است و یا نظر به مو عامل سببیش اعراض علای مختلف فرق میکنه که اساسش به اساس اینمی گپ است که مقاومت شخص مربوط میشه و یکی که کدام میکروب است و تعدادش چقدر است و سبب اعراض انتونی در شخص.
جره من عزت الله مینپال غزنی ولایت نپلیکه که دی. سلام علیکم.
ایمان داکتر صاحب دا پختنه دا که داکتر صاحب دا سگریست کول و نسوار کول ونی که تو آغو لری کنه کم خودی پوری آره لری کنه او تا جدرف تکانم کوری دا کم خونی بس آره لری کنه.
دیره مننه دکتر صاحب دیاره تست معلومه دار کی؟
سوال نسوار پر خوب دقیق دخانیت طول مزرده سوی تاثیرات پر طول وجود کده، زکر پزرا بانده هم تاثیر لری، زکر اغا نیکوتین لری، در نیکوتین دزرا تکان زیادوی در مشکلات پیدا کیجه. خب مزدر ده بد تاثیرات لری که استعمال او نکری دیر خدا.
دکتر صاحب، نن د وینې د کمښت په اړه غږیږو. تاسې مخکې مو اشاره وکړه د وینې د کمښت اصلي نښې نښانې څه دي چې کله د انسان په وجود کې ښکاره کیږي؟
دا ډیر خاص سوال دا ځکه چې ځینې خلک کم خونه ده ولی داس فکر کوي چې دوی کم خونه ده. هغه څوک چې کم خونی لري اولین شکایت دغه ده چې احساس د ضعیفي خستګي ځینې یو لږ کار چې کوي بیا زړه تکان پیدا کوي زړه ریګ دي خوب کم وي همیشه نارام عصبونی دغه شیان وي. خب ځینې علایم هم لري چې عامل د سببي فرق کوي دغه که وینه که رنگ وګوري داسې پک ژیړ ده او دغه خصوصا دغه سترګې چې وګوري هلته د همدغه غشای مخاطي ډېر خاصف وي رنگ پریده وي. خب دغه علایم ده او که بل مثلا عامل سببي کوم سرطان وي کوم بل مشکل وي یا دغه تیلی غټیږي جګر غټیږي دغه اډوکې درد ور سره وي او نور دغه خونیزی لري مختلف ځایونه خونیزی دغه شان پیدا کوي.
من روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري میرویس خان ل سفیولا ل لوګر ولایت نه. سلام علیکم.
السلام علیکم. خبرکم
مهرباني وکړه. سلام علیکم.
هغه مړ مریض لرو او دا وزنی کمیج وزنی کمی رنگ د سی جړ غوندې دا غل اسلام ته دی ولري هغه کله یو مریض شي کله بل مریض شي خو مدل من بلل کې داسې ډاکټران هم خاص نشته نو موږ دا غوښته خو تر څه د خوښ کوی دا مریض پک لمر ته اشاره راکړي.
مریض سو کلند او روزان او سمره وزن بایل دلته
تقریبا مریض مې دیش کلند او تقریبا 8 کیلو نه کیلو وزن به بایللی.
ټوخیږي
توخ نلری وزن کم دی وزن ډیر کمی شي خالکی نلری خوراکونه خوراک مخ باندې نسته خو مطلب وزن ډیر او خوشتیا نلری خوراک هم ډیر کم کوي.
تبه نلری تبه څنګه ده
دوی اړیکه پرې شو فکر کوم.
خب دا مشکل دی عمرې چې وزن بایلی دی یو جدي مسله ده چې باید ورته عاجل کومک ورته وشي او دغه علت معلومه شي کولی ده. په کمخونۍ کې دومره وینه دغه وزن بایلل دومره نسته خو ځینې امراض لکه توبرکلوز وي هغه هم کمخونۍ پیدا کېږي او خپل اعراض علایم لري لکه چې د وزن بایلل او بل خب ځینې خطرناک امراض لکه سرطانی امراض دغه هم کې خود دغه سره دومره لوړ نه ده خو خده که توبرکلوز لازه یا مکمل معاینات تلویزیونی معاینات دغه شان وشي عامل اصلي معلوم شي ولی وزن بایلل ده.
ډاکټر صاحب د وینې د کمښت درملنې په موخه ځینې خلک له کورنیو درملو هم ګټه اخلي لکه شات شودې مغزیات همدارنګه داسې نور شیان دا څومره ګټور دي؟
ما ولم ویل دغه غذایي مواد منبع اساسی دغه لکه اوسپنه فولاد ویتامین بی 12 دغه شند دا ډیر خطه همیشه موږ هم مریضان تم داس توسعه کوي چې دغه غوخ جگر دغه وچه میوه دغه شند زیات خو لکه بادام چهارمغز دغه شند ځکه دا د اساسی منبع د فولیک اسید او دغه اوسپنه ده دغه ډیر ګټه کوي.
بله آیا ارسی هم کیدای شي د وینې کمښت؟
اغه مخه ما اورو پختن وکړه تلسمیا خپل یو ارسی مرز ده مور پلار چولری یا پکور کې سوکولری اغه چانس ستاد اغه جین دغه ماشوم ته انتقال وکړي دغه سبب د کمخونی دغه شان شي او ډیر امراض سرطانی امراض لکه چې لوکیمیا گانه لنفوگانه دغه هم ارسی تاریخچه لري ځینې مریضان ممکن دغه پکور کې سوک دغه مرز ولري او دغه ماشوم یا بل سره ته انتقال دغه فامیل ته.
بله ستاسو له نظره که کمخونی ډیره موده دوام وکړي د نورو کومو ناروغیو لامل کیدای شي؟
دغه کمخونی چې علت معلوم نشي او دوامدار یو شخص کمخونه وي اساسي تاثیرات زړه باندې ده ځکه چې دغه زړه هغه یو څوک چې نارمل 15 لیتر وینه لري هغه د څوک چې کمخونی لري او 2 لیتر دا مجبور ده دغه 2 لیتر دومره قوي پمپ وکړي تر څو چې ټول وجود ته ورسیږي. دغه دوامدار چې دغه زړه لود پکې دا یعنی زیات بار وړي دغه یو وخت رسیږي چې دغه زړه کار نکوي فعالیت کمیږي عدم کفایه د قلب پیدا کیږي هغه یو جدي او اساسي مشکل ده چې دغه مریضان ته پیښیږي. کیږي.
بله ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونه اوله برخه هم دلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. خو یادونه کوو چې د خبرونه په دویمه برخه کې به هم د وینې د کمښت په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب ولید یوسف زایب به هم موږ تاسو ته معلومات راکړي د وینې د کمښت په اړه او د مخنیوي په لارو چارو به هم وغږیږي. نو اوس درې بجې کېدونکي دي او د دریو بجو مهم خبرونه به واورو. او که غواړئ چې د ازادي راډیو خبرونه او خپرونې واورئ همدارنګه کولی شئ چې تاسو د ازادي راډیو ویب سایټ ته مراجعه وکړئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. نو همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. د خبرونې په دویمه برخه کې به هم ساسي ملتیا غوړو. مخکې د مخکې به هم تاسو ته د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ویم 0999215 بل شمیره مو ده 0900 22 15 50. نن ورځ خبرونه ځانګړې شوې د وینې کمښت. تاسو هم د اړوندې موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ نو مستقیما ډاکټر صاحب ولید یوسف زینه خپل پوښتنې مطرح کوي، غوی به تاسو ته ځواب درکړي. اوس درې بجې دي. د درې بجو مهم خبرونه له جاوید حسن زاده څخه اورو.